لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدون کو دی ازادی رادیو یوی بلی او ساتا خبرونی تا. ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار اسف حبیبی سرستا سوهر کلیکم. پا دی خبرونه که با واوری چه دی افغانستان جمهوری ریاست وی بامیان ولایت ته د ولسمشر د سفر پر مهال خبریالان نه دي وهل شوي او پاکستانی چارواکي له کوټې ښار څخه د افغانانو استل پیل کړی دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړی دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د جرمني صدر اعظم وايي په افغانستان کې د ګډو پروژو د زمینې برابرولو لپاره څېړنه کوي، د هلمند سیمې چارواکي وايي چې د ماین په یوه چاودنه کې شپږ ملکي کسان وژل شوي، او سپین ماڼۍ وايي چې ولسمشر باراک اوباما ښایي په چین کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل په راتلونکي غونډه کې د روسیې له ولسمشر سره غیر رسمي خبرې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم وايي هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره له نږدې کار وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو یعنی ترکمنستان او جرمني د ګډو پروژو زمینه وڅېړل سي. انګلا میرکل برلین ته د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولي بیردی محمدوف د سفر پر مهال له نوموړي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو همکاري د افغانستان لپاره ګټه رسولای سي.
د افغانستان د ګاونډي په توګه ترکمنستان له دې هیواد سره د پام وړ همکاري کړې ده. موږ به د بهرنیو چارو له وزارت او د جرمني د پراختیا او اقتصادي همکاریو له وزیر وغواړو څو وڅېړي چې آیا جرمني او ترکمنستان کولی شي چې د افغانستان په تړاو مشترکې پروژې پیل کړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان سره په شمال کې شریکه پوله لري. له همدې مخې دا د درې اړخیزو همکاریو لپاره ښه زمینه برابرولی شي.
افغانستان د جورجان، فاریاب او بادغیس په ولایتونو کې له ترکمنستان سره 144 کیلومتره اوږده پوله لري. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته په ناوې ولسوالۍ کې سوې ده. ښاغلی زواک زیاتوي چې وژل سوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې موټر یې له ناوې ولسوالۍ څخه د خانشین ولسوالۍ په لور واده ته روان وو او د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېد. عمر زواک وایي په وژل سویو کسانو کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده، او همدارنګه په ټپیانو کې 2 نجونې او 3 ښځې شاملې دي. د هلمند ناوې ولسوالۍ په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهده وه. او د پکتیا د ولایت یو شمیر اوسیدونکو په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله مړی دې په کابل کې خاورو ته وسپارل سي. په غونډه کې قومي مشران، د ولایتي شورا غړي او یو شمیر دیني عالمان راټول سوي وو، او له حکومت څخه یې وغوښتل د داسې مراسمو لپاره د چمتووالی ونیسي. د پکتیا د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د دې غونډې د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
د وطن راتلونکی نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسمو سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
ډاکټر نجیب الله له 1915 کال څخه تر 1921 کال پورې د افغانستان ولسمشر و. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما ښایي په چین کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل په راتلونکي غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غیر رسمي خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن رودس پرون خبریالانو ته وویل معلومه نه ده چې اوباما او پوتین به د سپتامبر په 4مه او 5مه د جیشل په سرمشریزه کې رسمي خبرې وکړي که نه. خورې دوس زیاته کړه چې دواړه مشران اکثره د سرمشریزو په څنډو کې خبرې کوي. رودس وویل موږ اکثره هڅوو چې د دواړو مشرانو د کتنې امکانات برابر کړو چې له یو بل سره وویني څو دوی د سوریې او اوکراین پر مسایلو بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د پوتین او اوباما ترمنځ غونډه تر اوسه نه ده تنظیم سوې. پیسکوف وویل موږ چمتو یو خو د دې کتنې په اړه وروستۍ موافقه تر اوسه نه ده تنظیم سوې. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرځبندي چې له 250 ورځو راهیسې نافذ وو پرون لغوه کړ. خو څو ساعته وروسته یې د سیمې د لوی ښار سرینګر په ډیری سیمو کې د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا پریکړه وروسته له هغه اعلان شوه چې په سیمه کې د هند پر ضد اعتراضي مظاهره او په څو سیمو کې نښتې وشوې. اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل او شعارونه یې ورکول چې ازادي غواړو. د پولیسو افسرانو او عین شهیدانو ویلیدي چې امنیتي سرتیرو د مظاهرهچیانو د تیت او پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. په څو نورو سیمو کې د پاکستان پلو مظاهرهچیانو او پولیسو ترمنځ د اخ او ډب راپورونه هم ورکړل سوي دي چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. په کشمیر کې د روان تشدد څپه وروسته له هغه پیل سو چې د جولای په 8 نیټه د حزب المجاهدین افراطي ډلې مشر برهان وانی له هندي سرتیرو سره په نښته کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزیر اشکارټ له ترکیې غوښتي چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکز کړي، نه پر کورد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارتر وویل موږ پوهیږو چې ترکیه او کورد جنګیالي په خپلو کې تاریخي اختلافونه لري، خو د امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه دا چې ترکیه باید له داعش ډلې سره مبارزه وکړي. د زیاته کړه چې دا لومړیتوب همداسې باید روښانه سي. د کارتر له څرګندونو یو ورځ مخکې پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په جرابلس ښار کې د ترکی ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ جګړه د منلو وړ نه ده او امریکا په دې اړه ژوره اندېښنه لري. کارتر د پنټاګون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د شنبې په ورځ له خپل ترکی سیال سره په دې اړه خبرې کړي او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې به پر همدې موضوع د ترکیې له دفاع وزیر فکري اس ای ایکس سره هم په اروپا کې خبرې وکړي. د واشنگتن لاندېښنو سره سره ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ټینګار وکړ چې ترکیه به په سوریه کې دننه پوځي عملیاتو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د داعش ډلې او د سوری کورد وسلوال د ترکیې خلکو ته ګواښ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی ډیلی ته رسیدلی څو دغلته په ستراتیژیکو او تجارتي خبرو اترو کې برخه واخلي. جان کیری به په هندوستان کې درې ورځې تیرې کړي. نوموړی به د چهار شمې په ورځ د هندوستان له صدر اعظم نرندرا مودي سره وګوري. همدارز تمه کیږي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د امریکا او هندوستان د سوداګرۍ د شریکې خونې د پیشبینۍ پر اساس نوی ډیلای غواړي له واشنگتن سره خپله تجارتي راکړه ورکړه چې دا مهال 100 میلیونه ډالر ده 500 میلیونه ډالر ته زیاته کړي. او د اسلامي دولت وسلوال ډلې منلي چې د دوی څو وسلوالو په عراق کې په یو برید کې 15 کسان وژلې دي. دا برید د دوشنبه په ورځ د واده په مراسمو کې وسو. دا واده د کربلا په ښار کې جوړ شوی و چې پکې ځان وژونکي برید وسو. برید لاس تنه ټپیان کړي هم دي. د عراق امنیتي ځواکونه وای 15 بریدګرو د کربلا په برید کې برخه لرله او 4 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د داعش وسلوال ډله وای د عراق په بورنی برید کې 4 وسلوال ښکېل وو. داود افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب مو درته راوړی دي. جمهوری ریاست وای بامیان ولایت د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال له هیڅ خبريال سره ناوړه چلند نه دی شوی. په کوټه کې سلګونه افغانان نیول شوی او یالتي حکومت غواړي چې په زور سره د چمن لارې افغانستان ته واړوي.
موږ دیش کاله دلته تیر کړ، بیا هغه موږ دوی په زلالت باندې موږ ژوند تباه کړ. تر چمنه پورې موږ خپله نیسي او اړه کارډو ولا نیولې دي، کارډونه ځینې شکولې دي.
د افغانستان حکومت له اروپا څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره له اروپای ټولنې سره په ګډه پر یو سند کار کوي او د خی حکومت ولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي د ښار او کلی ترمنځ د واټن د لری کولو پر اړتیا ټینګار کړی. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د هغو ښځو له درده خبرېږي چې د لونو د زیږولو له کبله د کورنۍ د غړو له پیغور سره مخامخ دي.
په دې شفخانه کې د سې یو واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه سکتې قلبي وکړه. د مدینه چې هغې نه پوهېږم شپه کول ورانوې بله لور هم وشوه.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د کلیو او ښارونو ترمنځ د توپیر د لمنځه وړو په اړه څه فکر کوئ او دا کار تاسو ته څومره ممکن ښکارېږي؟ په دې اړه د ولسمشر د ځانګړي استازي د څرګندونو راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو تر هغه وخته تاسو کولای شئ چې خپل نظریات پر همدې موضوع د اس ام اس په 1813 شمېره د افغان بی سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ، د خپرونې ته رارسیږي او موږ به یې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د بامیان ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال له هیڅ خبریال سره ناوړه چلند نه دی شوی. په بامیان کې یو شمیر خبریالان ادعا کوي چې د ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ناوړه چلند ورسره شوی او وهل شوی دی. خو د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل د بامیان د اعتراضونو پر مهال یو شمیر خبریالانو خپل مسلک پریښود او له مظاهره چیانو سره یوځای شول. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی ویاند هغه ادعا ورد کړی چې وایي د بامیان ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال یو شمیر خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او یا ورسره ناسم چلند شوی. یو شمیر خبریالان ادعا کوي چې په بامیانو کې څو همکاران د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي دي او یا هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دې ولایت ته د ولسمشر د سفر عکسونه ویډیو چمتو کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي بامیان ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی سره ملګری و او دې ولایت کې د دې سفر پر مهال د خبریالانو سره د زور زیاتی هیڅ مورد نه دی لیدلی. د ښاغلي مرتضوي په وینا یو شمیر خبریالانو د روښنایۍ د غورځنګ د اعتراضونو پر مهال خپل کار پریښود او له اعتراض کوونکو سره یوځای شول. خاغلی مرتضوي وایي زه خپله په بامیان کې وم، خبریالانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې شوې وې، ما خپل خبریالان راهنمایي کول، دوی ته د خبر او راپور جوړولو ټول سهولتونه موجود وو. هغه خبریالان چې مسلکي کار یې کاوه ټول موجود وو، خو هغه خبریالان چې له اعتراض کوونکو سره یوځای شوي وو خپل مسلکي کار یې پریښی وو. هغه د هغوی خپل ستونزه وه. ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې په سهار د بامیان د هوایي ډګر او د دې ولایت د لوی لارې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلی و. د ولسمشر غنی د دې سفر پر مهال د روښنایي غورځنګ یو شمېر غړي د بامیان د ښار لارو کوڅو ته راووتل او یو ځل بیا یې وغوښتل چې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزې له دې ولایت څخه تیر شي. وروسته د اعتراضونو په تاوتریخوالي بدل شول او پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره پر هغوی اوبه وشیندلې. سره له دې چې دا ولسمشر ویاند ویل هیڅ خبریال سره د دې سفر پر مهال ناوړه چلند نه دی شوی، خو یو شمیر خبریالان دغلته د امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوي. د سلام وطندار خبریال الیاس طاهری وایي امنیتي ځواکونو ورته سپکاوی کړی او وهلې ډبه ولې دی. سلام طاهری وایي امنیتي ځواکونه چې ښایي د امنیت د لسم ریاست څخه و یا به خپله د ولسمشر ساتونکي و زما او زما د همکار اسحاق اکرامي مخې ته ودرېدل، له هغه څخه د وسایلو په اخیستلو ونه توانېدل او ځان یې ترې خلاص کړ. خو له بده مرغه زه په لاس ورغلم چې ډېر غیر انساني چلند یې راسره وکړ، سپکاوی یې راته وکړ، په څپېړو او لغتو یې ووهلم. د ازادۍ راډیو، آیینی او تمدن تلویزیونونو د خبریالانو په شمول یو شمېر نورو خبریالانو هم بامیانو ته د ولسمشر د سفر پر مهال له دوی سره د امنیتي ځواکونو له ناسم چلند شکایت کړي. په عین حال کې یو شمېر معترضان چې وایي د روښنایۍ د غورځنګ غړي دي هم ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو وهلې ډبولې. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي و چې بامیان ته د ولسمشر د سفر په درشل کې د دیرشو په شاوخوا کې خبریالان او مدني فعالان نیول شوي. نه وایي د بامیان والي طاهر زهیر د دې فعالانو د نیولو حکم ورکړی. دې ادارې له چارواکو غوښتي چې زر تر زره دې نیول شوي کسان خوشې کړي او د دوی نیونکي دي چې د نه په وینا قانوني مات کړي ځواب وایي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کوټه کې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 1500 تنه افغان کډوال نیول شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو په حواله ویل شوي دي چې دوی غواړي دا کډوال افغانستان ته واستوي. په کوټه کې د افغانستان جنرال قونسل وایي چې په دې اړه د بلوچستان له چارواکو سره خبرې کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل اوروي.
د ملیشا ځواکونو لخوا په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 3500 هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه لرل نیولي او تر پولې افغانستان ته اړوي. په دې ترڅ کې د یکشنبې په ورځ د کوټې په ختیځه سیمه کې یوه دیني مدرسه هم تړل سوې او له هغې څخه سل تنه افغان ځوانان نیول سوي چې وایي له قانوني اسنادو پرته یې دیني زده کړې کولې. د ملیشا ځواکونو لخوا نیول کېدو په کوټه کې پر میشتو افغان کډوالو مځکه سره کړې او ډېری یې له ډاره خپلو کارونو او مزدوریو ته نسي تلای. د کوټې په نوې اډه کې د شړیو یو افغان دکاندار نجیب الله وایي د ده د تره زوی او نور خپلوان نیول سوي خو ده په تیښته له ملیشا سرتیرو ځان خلاص کړ.
موږ دېرش کاله پنځه دېرش کاله دلته تیر کړ، بیا هغه مو هم دوی په ضلالت باندې زموږ ژوند یې تباه کړ. تر چمنه پورې موږ خپله نیسي او اړه یو کارډو والا نیولې دي، کارډونه ځینې شکولې دي.
د کوټې د تجارانو اتحادیه د دوشنبې په ورځ د ملیشا ځواکونو لخوا د افغان کډوالو خصوصا د افغان تجارانو نیول په یوه احتجاجي مظاهره کې وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغو افغان کډوالو ته باید افغانستان ته د ستنېدو لپاره ټاکلی وخت ورکړل سي، نه دا چې د اوس غونډې په بې عزتۍ نیول کېږي او تر پولې اړول کېږي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي
افغان ماجر او افغان دکانداران چې د هغو دلته جایدادونه دي، دوی ته باید دا تاریخ اعلان سي، باید دا دوی ته ټیم ورکړي چې دوی د خپل مالونه خرچ کړي، د خپل جایدادونه خرچ کړي، نو باید دا دوی ولاړ سي. سپین ږیري او سپین سري او د دوی مور او پلار په کورو کې ناسي، دوی سړی په ګاډۍ کې واچي، بلا پسینې در باډر واړي، هغه ګرد کور پریشان.
په احتجاجي مظاهره کې شریک د هلمند ولایت اوسېدونکو یو افغان تجار لالای وایي په کوټه کې په زرګونو افغان تجاران کاروبار کوي چې وایي له هغوی څخه په تیرو ورځو کې تر زورو زیات کسان نیول سوي دي.
موږ دا تجاران دا غواړو چې موږ خپل مالونه ویلو، موږ خپل پیسې راټول کړو، موږ پر خلکو باندې، خلکو پر موږ باندې، نو چې موږ خپل کار وکړو موږ دې وخت راکړي ټیم دې راکړي راوځي، یا میاشت یا دوه میاشتې یا کال یا دوه کاله.
څرګنده نه ده چې د افغان کډوالو د نیولو دا لړۍ به څومره وخت دوام وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو، خبریالي نسو. په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل ښاغلي وحید الله مومند ازادي راډیو ته د خپلو معلوماتو په اساس وویل چې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال نیول سوي دي.
په دې حق باندې موږ د وزیر اعلی صاحب دفتر سره، یونیسیف سره، د افغان کمشنر سره خبرې شوې دي. هغه وویل چې په دې حق باندې موږ د اف سي د مسؤلینو سره خبرې کوو، خو د دې وجه نه ده معلومه چې دا ولې او علت یې څه دی.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پخوا هم افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په جرم نیول سوي او تر پولې افغانستان ته اړول سوي وو، خو دا ځل په دومره زیات شمېر افغان کډوال په داسې حال کې نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې شاوخوا سل تنه پاکستانیان چې په کندهار کې د کار پر مهال نیول سوي وو پاکستان ته راواړول سول.
و مو اوریدل چې په کوټه کې سلګونه افغانان نیول شوي او چارواکي غواړي چې دوی د چمن له لارې افغانستان ته واړوي. ویل کېږي چې په دې کسانو کې د رسمي او قانوني اسنادو لرونکي افغان کډوال هم شامل دي چې هلته کاروبار لري، تجارتونه لري او ټول شیان پر ډاک پاتې دي، دوی افغانستان ته اړول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره له اروپایي ټولنې سره پر یو ګډ سند کار کړی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي دا سند به د بروکسل په غونډه کې لاسلیک شي. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې د بیرته ستنولو لپاره د افغان کډوالو رضایت د حکومت یو اساسي شرط دی. له کابله د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې به د یو ګډ سند له مخې پریکړه وشي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې له اروپایي ټولنې سره په ګډ سند کې کومکي بستې او د کارموندنې د حرفوي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي. دغه سند تر اوسه وروستی شوی نه دی او موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي. په دې وروستیو کې د جرمني، ناروې او فنلند په ګډون د اروپایي ټولنې ځینو نورو هیوادونو له افغانستان څخه غوښتي چې د هغه پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، کوم چې په دغو هیوادونو کې پناه غوښتنه رد کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی چې هر اونۍ د هغو افغان کډوالو 50 تنه کابل ته ستانه شي چې جرمني د پناه اخیستنې وړاندیز رد کړی دی. ولسمشر غنی هم ویلي چې په یاده برخه کې باید د افغانستان ستونزې درک او د پناه غوښتنې ټول قوانین او حقوقي اړخونه په پام کې ونیول شي. په ورته وخت کې اجرایه ریاست هم وایي چې باید نړیوال قوانین او پالیسۍ مراعات شي او افغان حکومت به هیڅکله د افغان کډوالو په زور اخراج ونه مني.
کسانی که باید بانن و واجد شرایط بودن اینا میمونن. حکومت
دی وی هغه کسان چې باید پاتې شي او په شرایطو برابر دی هغوی به پاتې کیږي. د افغانستان حکومت اوس هم هڅه کوي چې د کډوالو رضایت ترلاسه شي او دا یو مهم شرط دی چې دوی باید په زور بیرته ستانه نشي. کته هم تر اوسه په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 250,000 افغانانو د زیاتو ستونزو تر ګاللو وروسته بیلابیل اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. اجمل تورمن د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د آی ایس آی لخوا خوست او پکتیا ته د حقاني شبکې د مرکز د راانتقالولو د هدف په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پکتیا ځینو استازو خبرداری ورکړی چې حقاني شبکه غواړي د دغه ولایت په جاني خیلو او د خوست په موساخیلو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي. په مطلب کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل په حواله لیکل شوي، پاکستاني استخبارات هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ د حقاني شبکې په مرکزونو او دوهم شمالي وزیرستان بدل کړي. په مطلب کې دغه شان ویل شوی چې دغه استازو د حکومت مشران د نامنۍ په وړاندې په بیغوري او د هیواد او خاورې په سر په معاملو کولو تورن کړل. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د جاني خېلو لاندې کول د پاکستاني غاصب حکومت ناوړه هدف و چې تر سره شو. د سر مقاله لیکونکي لیکلي دي هڅې ته ان په نړیواله کچه د رسنیو پام اوښتې ده، دا ځکه چې د پاکستان موخه دا ده چې د ډیورن کرښې دی خواته د ترهګري او اورپکې حقاني شبکې ځالې ځای پر ځای او نړۍ ته ځان سپین وخی. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت ستر مسولیت دار چې د پاکستان د يرغلونو مخنیوي وکړي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دا شان يرغل کوي، بلکې د هیواد په ګڼو سیمو کې خپل دې کار ته زور ورکړی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې ویلیکنې ته اشاره کړې چې په کراغلي د جاني خېلو په سقوط کې د حقاني شبکې نږدې 1200 وسلوالو برخه اخیستې وه، خو د نیویارک ټایمز په خبره 1200 افغان ځواکونو داس مقابله وکړه چې لارې ترې ورکه کړه، خو تر وو ورځ وروسته چې وسلې او مهمات اخلاص شول تکتیکی په شاته کې وکړ. په مطلب کې وړاندې د نیویارک ټایمز په حواله راغلی چې اوس دا ډله غواړي زورمت او نورو سیمو ته مخه کړي او هلته خپل مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي ځواکونه به اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود پرون وویل ښاروالان په خپلو نوښتونو سره کولی شي چې د ښارونو او کلیو ترمنځ واټن لرې کړي. ښاغلي مسعود پرون د ښاروالانو ملي کنفرانس ته په وینا کې ویل چې په ولسوالیو او کلیو کې د ښو خدماتو وړاندې کول به د خلکو په ژوند کې تعادل رامنځته کړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریالې نجیبې زمان د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه دا راپور برابر کړی.
د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په دې ټینګار کوي چې د ښارونو او ولسوالیو اوسیدونکو ته باید یو شان خدمتونه وړاندې شي. احمد ضیا مسعود د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښاروالانو ملي کانفرنس ته په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرې ښاروالان په خپلو کارونو کې خپلواک وي او ښاري پراختیايي پروګرامونه په ښه توګه عملي کړي، نو د ښارونو او کلیو د اوسیدونکو د ژوند ترمنځ به تعادل رامنځته شي.
د دې لپاره چې موږ واقعا وتوانیږو چې د لویو ښارونو او کلیو ترمنځ واټن له منځه یوسو، هغه خدمتونه چې په لویو ښارونو کې وړاندې کیږي هغه باید موږ د ولسوالیو په کچه خلکو ته هم وړاندې کړو چې د خلکو په ژوند کې یو مدني تعادل رامنځته شي او هغه کسان چې په ډیرو لرو پرتو ولسوالیو کې هم ژوند کوي داسې احساس ونه کړي چې د ښاري ژوند له ښېګڼو څخه بې برخې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د یاد کانفرنس په پرانیستون کې غونډه کې ګډون وکړ او د کانفرنس ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په نوښتونو او له خصوصي سکتور سره په همغږي کولای سي خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. په کابل کې د ښاروالانو کانفرنس چې تیر ورځ پیل شو نن پای ته ورسید. د یادونې وړ ده چې افغانستان څلور د ښاروالان لري چې یوویشتنه یې له ځانګړو طرحو او پروګرامونو په لرلو د ولسمشر له لورې ټاکل سوي او یو شمېر نور بیا د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. په ورته وخت کې په کانفرنس کې یو شمېر ګډون کوونکو ښاروالانو ویل چې د قانون له مخې ښاروالي خپلواک ارګان دی او څومره چې واک ورکول سي په هماغه اندازه به نوښتګري او شیوي. د ننګرهار ښاروال حمیدالله افغان ازادي راډیو ته ویل چې لنیکه مرغه په دې تیرو څو اونیو کې د استخدام او تدارکاتو په برخه کې ځینې صلاحیتونه ښاروالانو ته انتقال سوي دي.
موږ په دې باور یو څومره چې واکونه ښاروالانو ته او محلي ادارې ته انتقالیږي هغه عمر د هغو په کارونو کې ابتکار د عمل کولی شي.
بلخوا د مزار ښاروال انجینیر جان محمد وایي که چیرې ښاروالانو ته واک ورکول سي خلکو ته به ښه خدمات وړاندې کړي.
دې باور يم کچېری خروالی خلاص لاس ولري کارونه به په سمه توګه ترسره او خلکو ته به خدماتونه وړاندې کړي.
اوس مهال د افغانستان د لیري پرتو سیمو اوسیدونکو د روغتیا، تعلیم او د ژوند نورو اسانتیاو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي چې ویل کېږي د حکومت لخوا هم په هغه ډول چې لازمه ده ورته رسیدګي نه ده سوي. خلک هم په دې ټینګار کوي چې د شهرونو او ولسوالیو اوسیدونکو باید له یو شان خدماتو څخه برخمن سي.
و موریدل چې د ښې حکومتوالۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي ښاروالان کولای شي په خپلو نوښتونو سره د ښارونو او کلیو ترمنځ واټن یا توپیر لرې کړي او د کلیو اوسیدونکو ته غوره خدمات برابر کړي. دا همغه موضوع ده چې موږ یې په اړه ستاسو نظر هم غوښتی. یو ځل بیا هیله کوو چې که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زمون غاگ له ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځی دی اونې خبریږي. د مخام په او بجو د ازادی رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاگ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاگ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادی رادیو اوری او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړی. وسمرز نور موضوعاتو ته. په پکتیا کې د پخوانی ولسمشر نجیب الله په یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د پکتیا مشرانو، د ولایتي شوراغړو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې حکومت د هیواد د پخوانی ولسمشر د تدفین مراسمو ته تیاری ونیسي او په خړه ول دی په مرکز کابل کې خاورو ته وسپري. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان د غونډې لجریانه د راپور برابر کړی.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مخبر علما او مدني فعالان یو شمېر مېرمنو او ځوانانو د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس نجیب الله په اړه یاد غونډه کې له افغان ولسمشر حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي د حق پر ځای کېدو او اروا هوسا کېدو لپاره باید د هغه د تدبید مراسم په ښه ډول مرکز کابل کې ترسره شي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د مزار جوړېدو په موخه د کابل کې یو ځای غوره او له دې ځای څخه د یې قبر انتقال او هلته دې د تدبین مراسم جوړ کړي.
نو پکتیاوال او په ټوله کې لویه پکتیا هم غواړي تر څو د هغه باتور شهید چې په تاریخ کې قرباني بې مثاله ده د وطن راتلونکی نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسمو سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په دغه یاد غونډه کې د پکتیا علما هم برخه اخیستې او ویل چې دوی به دغه ځوانانو ملاتړ وکړي چې د خپل تاریخ د نموتو څیرو درناوی کوي. دا دې غونډې په لړ کې د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر ښایسته جان عادی په پاکستان تور پورې کړ چې د تاریخ له پاڼو د نجیب د نوم ورکولو لپاره یې خپله ټوله هڅه کړې ده.
یو ښکاره ثبوت دی ډاکټر نجیب، تاسو نیټ ته مخه کوئ، د نجیب الله خبرې ووري. نننی څه حالات په افغانستان روان دي، د دې مخنوي لپاره د سړي قرباني ورکړي، ولې موږ هم داسې پوینو لمبي.
نوموړي پکتیا ولسونه حکومت ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی وړاندیز یې دا و چې دا ډاکټر نجیب په نوم یو داسې بنسټ ایجاد کړي چې د هغه افکار وطن پرستی خلکو ته ور وښایي، او بل یې له حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي خاورې او هډوکي کابل ته انتقال اول ته پرې ښه مزار جوړ کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د سهار 10:30 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم وايي هیواد به د ترکمنستان له چارواکو سره له نږدې کار وکړي چې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترکمنستان او جرمني د ګډو پروژو زمينه او وسیړل سي. د هلمند سیمه چارواکي وايي چې د سړک غاړې د ماين په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د پکتیا د ولایت یو شمیر اوسیدونکو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله مړی دی په کابل کې خاورو ته وسپارل سي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما ښایي په چین کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جشل په راتلونکي غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په غیر رسمي ډول خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشت کارټر له ترکیه غوښتي چې خپل مبارزه پر اسلامي دولت دلی یا داعش متمرکز کړي، نه پر کورد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی ډیلی ته رسیدلی څو دغلته په ستراتیژیکو او تجارتي خبرو اترو کې برخه واخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف سره لیدنې وروسته ویلي دواړه خواوې په خپلو کې یو لړ موافقو ته رسیدلې دي. میرمن مرکل وویل ترکمنستان ورسره منلې ده چې د دې هیواد له ځینو زندانونو څخه د یو شمیر ډیپلوماتانو د لیدنې کتنې د امکان په اړه خبرې وکړي. دا مهال د ترکمنستان په زندانونو کې یو شمیر سیاسي بندیان شته چې د خپلې کورنۍ له غړو پرته له بل چا سره د لیدو کتو اجازه نه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم خوخي سرګند کړی چې ترکمنستان د بشري حقوقو او سیاسي بندیانو د مسلو په اړه له لویدي سره خبري اترې کوي. په برلین کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف سره تر لیدنې وروسته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یو خبري غونډه کې وویل د ترکمنستان په زندانونو کې له بندیانو سره د یو شمېر ډیپلوماټانو د لیدنې په اړه به د دواړو خواوو ترمنځ خبري اترې دوام وکړي. مرکل زیاته کړه چې بردی محمدوف سره توافق کړی چې پر دې مسلې د جرمني او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې خبري اترې وکړي او وروسته به نړیوالو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شي څو په ترکمنستان کې له زندانیانو سره وویني. د جرمني صدر اعظم همدارنګه په ترکمنستان کې د بشري حقوقو په برخه کې پر ځینو پرمختګونو خوښي وښود او زیاته کړه. انګلا مرکل وایي موږ د ټولنیز وضعیت په اړه چې ځینې مثبت پرمختګونه پکې شوي خبرې وکړې، لکه د بشري حقوقو په برخه کې د دې هیواد د ملي عمل پلان او د یو څارونکي د ټاکلو پر ارادې خبرې وشوې. راپورونه وایي د بشري حقوقو نړیوالو مدافع ډلو له جرمني غوښتي چې د ترکمنستان پر ولسمشر دې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت له کبله فشار راوړي څو په زندانونو کې له سیاسي بندیانو سره د لیدنې زمینه برابره شي. د بشري حقوقو ډلو همدارنګه غوښتي چې په ترکمنستان کې د بندي خبريالانو خوشي شي او بهرنۍ هیوادونو ته د ترکمن اتباعو په سفر لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف وایي د دې هیواد په اساسي قانون کې یو شمېر اصلاحات په پام کې دي او سره به د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه اعلان کړي. د بردی محمدوف په وینا هیواد به چې په نړۍ کې د طبیعي ګازو ستر صادرونکي دي په نږدې وخت کې اروپایي هیوادونو ته د ګازو د صادرولو او پلور په اړه خبرې اترې پیل کړي. دا مهال اروپایي ټولنه د طبیعي ګازو لدارکه ډېره تکیه پر روسیه لري. د جرمني صدر اعظم د خپل خبرو په یو برخه کې له افغانستان سره د ترکمنستان د مرستو لپاره د هیواد مننه وکړه او زیاته کړه هیواد به له ترکمن چارواکو سره نږدې کار وکړي سو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو زمينه وڅېړل شي چې جرمني ترکمنستان او افغانستان به له دې پروژو ګټه واخلي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکات هم بدون شک مثبت تغییرات
راځي د پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نعمت الله صابر په خپل اس ام اس کې لیکلي دي کچیر دا کار وشي دا خو به ډیر ښه وي، یعنی د کلیو او ښارونو ترمنځ که واټن له منځه یوړل شي دی لیکي چې دا خو به ډیر ښه کار وي، خو هغه اسانتیاوې چې د ښار خلک ورڅخه برخمن دي هغه به د سیمې د کلیو خلکو ته شاید ونه رسیږي. میرویس له کندهار لیکي، زه دا وایم چې دا ښه کار دی چې وشي خو امکان به ونه لري. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي چې که کلیو کې د ښار غوندې بې حیایي خپرېږي نو کلي همداسې وروسته پاتې ښه دي. دا نظر مو هم واورېده. امیر محمد ساروان له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، د هلمند له ښاروال څخه هیله کوو او دای کولای هم شي چې د ښار او کلي ترمنځ فاصله کمه کړي. قدرمن اوریدونکو، د زیاتو اوریدونکو په اس ام اسونو کې پر نورو موضوعاتو خبرې شوي او اکثرا دوی پر هغو موضوعاتو تبصرې لیکلي دي چې پرون اول مورز موږ له دوی څخه غوښتنه کړې وه. هیله ده چې د خپرونې له روحیې سره سم او د هغه مضمون مطابق چې موږ غوښتنه کوو تاسو خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. په صفا او واضح ټکو او ښه املا باندې کوشش وکړئ چې خپل پیغام راوستوئ، څو هغه مطلب چې تاسو غواړئ اوریدونکو ته یې ورسوئ په امانت سره تر اوریدونکو پورې ورسیږي. په هر صورت قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په وروستیو شیبو کې یو زه احمد تکل ستاسو کوربه له تاسو اجازه غواړم. دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې نږدې وختونو کې یو مور په دې خاطر د خپلې کورنۍ لخوا ووژل شوه چې ولې لور زیږولې وه. ځینې افغاني کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولې لور زیږولې ده.
د دختر کلانم تولد کشد ملت خوردم که چرا دختر شده؟ سه روز گش نماندیم در زچگی.
د موضوع پاره ډرامه هم لرو. د خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انساني تاریخ غړې پاڼې له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تور شوې دي چې په حقوقي یوه هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د نجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او نجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډېره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږېدو غم او خپګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي، مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویلې چې ماشوم جلۍ ده،
لور ده.
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کېږي، د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې د خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خوی په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلۍ،
څه دی ویل موري؟
هله هغه د واښو پنډ چې د مېړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان راته کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې، واښه زرې وخیزوه که نه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیزول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم، نیم به یې یو ځل وخیزوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیزوه. له څانه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دې ووهه په دې مړه خوله، ما خو دې اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مو تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه مه پرې کوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده.
ډاکټر صاحب، ماشوم مې څنګه دی؟
ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختم کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي.
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا له راسه د زوی لایق هم نه شوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم، ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږې. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا شوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندی کوم یې، په همداول ورځ ځان ته خلاصوم.
غله شه نادانه، اوس ځان دې خون څښتن کوې.
خیر، زه به ورسره ګورم، خدای که خو د خوشحالۍ مخ رانه وویني.
ودرې وزویه، چې پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي، د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي. چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو، د بغلان ولایت په ګذرګاه ولسوالۍ کې ولس کلنه نورجماله د دې لپاره چې لورې زیږولې وه، د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله ووژل شوه. دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې خاطر وژلې ده. 1990 کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخت زلدی کبله د خسرګانی لخوا وژل شوی و چې ولی دری مولات هم لورزی کولی و. دا پیخه د کندز په خاناباد ولسوالۍ کې رامنځته شوی و او د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د خزو پاړه خبر شوی راغلی چې په نړۍ کې له هر دریو خزو یوې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي. په کال کې یو اشاریه درې اونه تر دوه میلیونه نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې لمنځه ځي چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی او په کال کې نیم میلیون میرمنې د حملګۍ په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینې کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګېډه وي مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي یا ورته وایي که داسه د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اول باري ماشوم په نس و میړه به مې تل اختارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډېره به ویرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اول باري حمل مې لره خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډېرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ زوی مې وشو. د بامیان اوسیدونکي شابیبی د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وایي د مینځواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شو نو خاوند یې ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلانم تولد
مشره لور مې پیدا شوه خاوند مې ډیره ووهلم چې ولې د لور پیدا شوې ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به مې ډوډۍ خوړه او ما ته به یې ویل ستا لور شوې ځکه ډوډۍ نه درکوم. په ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي.
زمون په شپخانه کې انعطا روزمره حتمان یو یا دوی واقع داسې پیښیږي چې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شپخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ کول ورانې وې او بله لور هم او دا غی د فامیل له خوا هم دا ورته ویل شوی و چې مونږ بیا تاسو نه راځو نه به ته بیا کور ته راځي که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي او ځي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو.
مواقع بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
ځینې وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوې ځینې میرمنې چې لورانې ډېرې وي خپله نوې زیږېدلې لور بې سرنوشته په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي چې دا موضوع له عاطفي اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قار وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو زه خپله د مور پلار نه هم لور یم نو ماته همداسې قصه سوې ده ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو رانه د نجلۍ له سړه سوي وو ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره شوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ماته جای نه اوسي زه دلته ژوند وکړمه. د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مقصه را تکلاله وایي سره له دې چې نوم ما باندې یو هم هېڅ نه و کېښودل سوی نو ما ته مې مور درې ورځې شیدې نه وې راکړې. اما مې ویل چې ما به تا ته تور شیدم وو هغه به مې په خوله کې در ته اچوو دیک خوښ زما ګناه نه پدې کې ځکه وای خپل قصد او قصور لمونه ويستي زولې الک نه د ولې انجلۍ ده
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
لور مې دنا اوس پیدا شوه، ولې به خپه یم؟ الله ته خو مې چې سره زر نه ولېږلې، ساسې را ولېږل. خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده، د هغه نه مخته خوشحاله.
درنو اوریدونکو، زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده، خو دا موضوع له اسلامي طبي او اروایي پلوه په راتلونکي اونۍ کې په یو بحث کې څیړو. تر بیا ښه اوسئ.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نه ښایي نعمته سم دوزه شوې، مې هیڅ وخت نه رفتیم سیل علمي.
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو اوسیدونکي وارث وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا له خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیدې چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یو درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر دولسمه را رسېدلی او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
نعمت سم دوزه شدیم، هیچ وقت نرفتیم سیل علمی و ما موزیم رفتیم.
نه زه چې تر دولسمه را رسیدلیم په کوم علمي سفر نه یو تللی، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی یو او نه هم کوم بل چیلی. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې تاسو د زکون کې دی وی ورځ دو ورځ درې ورځ لپاره لیو زایبل زایتی اوسئ هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه د دې چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي د ذهني مسابقو تنظیم ده خصوصا په کابل کې د ښوونځي زکونکې په وار وار ملي موزیم ته بول کېږي پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زکونکې پارلمان ته وړل کېږي هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختي لري نور د اطراف ماشومان د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بې برخې دي دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راکړي دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د یوې طرحې په توګه وړاندې کوم خو هغه څه چې زه د دې وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د اوس لپاره محدودیتونه ډېر زیات دي هم په مالي برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډېر زیات دي خصوصا د نجونو په برخه کې
سلام دوستانو زه شفیق مرید یم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وکړو
دوستانو ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمی علم لري ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي ځینې اجتماعي نزدکتونه یې زده کړي وي مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي د هغوی تجربو کې شریک شوي وي زغم یې زیات شوي وي حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول پښتنه به دي چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالته به بل ایالته تلله پروګرام به دي چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې دوی به ملي سندرې درلودې دوی به لامبو درلودله دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو بکسونو سره روان وو ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي خبرې کوي او ویناوې کوي دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري همزولو دا خبره د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي ورسره طبیعي منظرې هم نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مهم په درد خوري
په خپله ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري اده کندهارا دو هنر دی بودایی دوری آثار دیو جای پا جای نور تاریخی آثار هم التشته نورستان بیا بیل دنیا دب کنر که هم داسی دی کاپیسا پخپل یو دیر تاریخی زایی دی زرگون و کلون آثار پکی دی بغلان کی دیر تاریخی زایی ندی سمنگان کی زرسمتی یو زایی دی چی زرگون و کلون پخوال تا غارمیش دی انسانان تیر شوی دی دی رستم تخت دی هم داسی چیزی بلخی و لرغونه زایی دی زور پای تخت پکی دی بالای سار پکی دی شبرغان کی دی تلا تپی تقریبا شل زره تلایی آثار چی تقریبا دری دیری نمزره کال عمر لری تلاس شوی دی نزبی کن کن در توایم دا باید واحد سوال شی توانان ناغوی اغل تا بوت لیل شی دو خپل خاطری ولی کی دی معرخین ورسر ولی گل شی دا بیو دی گتوار پوری رام یو زوانان با دی مطالعه تر چنک دیو جاور مشاهده نه هم خوان دخلی
علم علم شی عرفان شی دخواگی منه داستان شی
نوست دوستانو که غوارو ده علم او پوه ده ترلاسه کولو دواره لاره یعنی ده کتابونو مطالعه او ده تاریخی زایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کرو باید ده کتابونو ده مطالعه ترچنگ علمی سفرونه هم مکنو ده دیونه تانده چنگی هم دوم رو ده اخبرونه پر فیسبوک پیدا کره همزولو facebook.com/تانده چنگی پر ده وید پتا ده او ده ازادی راژیو نور اخبرونه هم اوریدل او لوستل شای www.azadiradio.com ده خدای پامان
علم علم شی عرفان شی دخواگی منه داستان شی به حکمت لبرکتا داس خلشی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستا